ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان شاهین بنیری او ټکنیکی ملګری اسحاق امیر نه کې هلو سلامونه ومني. د سند حکومت وایي چې په سپریم کورټ کې به اپیل کوي چې هغه کس چې امریکایي خبریال د دانیل پل د وژنې تور وپی چې هغه خوشې نشي. دا د خبرونې د سر موضوع د یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را سره هم شته. تاندې هیلې خبرونې به هم د خبرونې پر وروسته نیمایي کې وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه له شاهین بنیری.
امریکہ د پاکستان سپریم کورٹ لخوا د امریکایي خبریال ڈینیل پرل په وجنا محکوم احمد عمر سعید شیخ د خوشی کولو پر امر غوسه څرګنده کړې ده. افغان چارواکي وایي د پاکستاني وسلواله ډلې لشکر اسلام مشر منګل باغ وژل شوی دی او د امریکا دفاع وزارت ویلي چې طالبان د افغان سولې په اړه له امریکا سره د شوي تړون پر ژمنو عمل نه کوي. د خبرونو تفصیل. امریکا د پاکستان سپریم کورٹ لخوا د امریکایي خبریال ډینیل پرل په وجنا محکوم احمد عمر سعید شیخ د خوشی کولو پر امر غوسه څرګنده کړې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې هغه د سپریم کورٹ هغه پریکړې ډېر خوشینه کړې چې د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د خبریال ډینیل پرل تختونکي او وجونکي د خوشی کړل شي. پرل په کال 2002 کې په کراچۍ کې له تختولو وروسته وژل شوی وو. د پاکستان سپریم کورٹ درې کسیزې جرګې پرون د پرل په وجنا تورن احمد عمر سعید شیخ او لد سره دریو نورو تورنو کسانو د خوشی کولو امر ورکړی دی. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویان دی جنساکی د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې زر تر زره قانوني لارو ته بیا کتنه وکړي او امریکا ته اجازه ورکړي چې خوشی شوي کسان په خپله په امریکا کې محاکمه کړي. بلخوا د سند صوبایي حکومت هم ویلي چې د دینل پل د قاتلانو خوشی کولو پر ضد به سپریم کورټ ته خواست کوي چې خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي. افغان چارواکي وایي د پاکستاني وسلواله ډلې لشکر اسلام مشر منګل باغ وژل شوی دی. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل پرون پر ټویټر اعلان وکړ چې منګل باغ له دوو نورو ملګرو سره یو ځای د جنوري په 28مه د اچین ولسوالۍ باندر کې هغه وخت وژل شو چې په ځمکه کې بمې خود. امرخیل په دې اړه پرون ماښام مشال لیډو ته زیاته کړه چې منګل باغ د تیرو څو کلونو راهیسې د ننګرهار د سپین غر په لمنه کې پرتو یو شمېر ولسوالیو کې په ګڼو ترهګریزو فعالیتونو کې لاس درلود. د خیبر پختونخوا د خیبر قبایلي ضلع سره اړه لرونکي منګل باغ په 2004 کال کې د لشکر اسلام په نوم وسلواله ډله جوړه کړې وه. د راپورونو تر مخه منګل باغ په 2014 کال کې له خیبره ننګرهار ته لاړ او د اچین ولسوالۍ په باندر کې میشت شو. ټاکل شوی چې نن په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ او د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر او د غورځنګ د نورو نیول شوو غړیو پر ضد د مقدمې اورېدنه وشي. له دې وړاندې دوی د مقدمې نورې اورېدنې هم شوي چې وروستۍ هغه د جنوري په 28مه وه. د پېښور پولیسو علي وزیر د 2006 کال د ډسمبر په 14مه هغه مهال ونیوه کله چې نوموړی د آرمي پبلک سکول د خونړۍ پېښې اتم تلین لمانځغونډې ته ورغلی وو. د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه تر گرفتارۍ وروسته هغې ته سپارلې دی. د سند پولیس وایي علي وزیر د دسمبر په 6مه په کراچۍ کې د غورځنګ جلسې پر مهال د ریاست پر ضد وینا کړې وه خو غورځنګ دا تورونه رد کړي دي. او د امریکا دفاع وزارت ویلي چې طالبان د افغان سولې په اړه له امریکا سره د شوي تړون پر ژمنو عمل نه کوي. د دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون خبریالانو ته وویل چې طالبان د تشدد کمولو او القاعده ترهګرۍ ډلې سره د اړیکو پرې کولو ژمنې نه مراعتوي. نوموړي زیاته کړې ده چې امریکا پر خپلو ژمنو ولاړ ده خو د طالبانو لخوا له ترهګرۍ څخه د لاس نه اخیستلو او پر افغان ملي ځواکونو په پرتشدد بریدونو کولو سره دا ډېره ګرانه بریښي چې په تړون کې پر مخ تګ وشي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه د 2006 کال په فروری کې د قطر په سرخار دوحه کې یو تړون وشو چې له مخې د طالبانو لخوا د امنیت ضمانتونه ورکړل شو. په بدل کې ټاکل شوی وه چې د روان 2020 کال تر مې میاشتې پورې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. دا د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو خبرونه درته زموږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. وزرو د خبرونې پیل کو او په خبرونه کې مرته بیلابل سیاسي او په نورو موضوعاتو باندې راپورونه راغونډ کړي دي. د سر خبر ته وزرو په پاکستان کې د سند صوبایي حکومت ویلي چې د وجل شوی امریکایي خبريال ډینیل پل د قاتلانو خوشی کولو پر ضد به سپریم کورټ ته خواست کوي چې خپل فیصلې ته بیا کتنه وکړي. د سند اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه دا خبره پرون له هغه وروسته وکړه چې د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه د پرل په وجنه تورن احمد عمر سید شیخ ته خوشی کولو حکم وکړ. له دې وړاندې سند های کورټ هم د احمد عمر شیخ او له ده سره د نورو تورونو کسانو د خوشی کولو امر کړی. په دې اړه نور حال له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال نهاد علی خان راکړي.
دا احمد عمر شیخ او د نورو وکیل محمود ندیم احمد وای چې سن حکومت د سپریم کورټ د فیصلې رستو نشي کولای چې دغه کسان په جیل کې وساتي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل د سن حکومت سره دغه لار پاتې ده چې سپریم جوډیشل کونسل تلاړ شي یا دوی په بلا مقدمه کې ونسی.
سپریم کورټ مې ګورنمنت کی طرف سے ان کی اپیل ڈسمس ہو چکی ہے.
هغه وای چې جیلر ورته وای چې سو پوری ورته د سپریم کورټ حکم نوی ترلاسه شوه د حقې رستو بای خوش کوي او کسن حکومت غواړي نو پا سپریم جوڈیشل کونسل کی بھائی ہوئی.
پھر اسے اس فیصلے کو وہاں چیلنج کر دے.
سن حکومت دا امریکائی و جلیشوی جنرلسٹ ڈینیل پل چے دا سن ہائی کورٹ دا حق فیصلے پزد سپریم کورٹ تا تلیو چے سن ہائی کورٹ دا دسمبر پسلی رشتما کال 2006 دا احمد عمر شیخ سر دا نورو تورن کسانو دا خوشی کی دو امر کڑے وو. دا سپریم کورٹ دا تازہ فیصلے رستو دا سن حکومت دا اطلاعات وزیر ناصر حسین شاہ پا خپل بیان کی ویلی چے سن حکومت با سپریم کورٹ تخواست کوی چے خپل فیصلے تا بیا کتن اوکڑی. ولی چې د امریکایي وجلې شوی جرنالیست ډینیل پل په وجنا تورن عمر سعید شیخ منلی چې په دغه وجنا کې ککړ دی. قانون پوها اقبال شاه خټک هم وایي چې د سن حکومت سره هم دغه د بیا کتنې یو لار شته چې عدالت ته د دغه فیصلې په اړه د بیا کتنې خواست وکړي.
لیګلی په باندې بل ټرایل نشي کېدلی په هغه چې سپریم کورټ پرې خوځلو نو په هغه نه پسته چې کوم دی دا کېدای شي چې ریویو پیټیشن وشي چېرې په خپل فیصلې د نظر ثانی وکړل شي نو دا خو سپریم کورټ کې کېدای شي چې ریویو پیټیشن فایل شي. د دې نه علاوه نور څه شی نشي کېدل او ریویو هم اخ ججانو ته مخه تزي چې چا کړی دا.
جرنالیست اشرف خان چې یاد قضیه د اول سر نه کتلې دا وایي چې د لومړی سر نه ورته قانون پوهانو ویلي وو چې په دې قضیه کې تکړه ګواهان یا ثبوتونه نه دی وړاندې کړی شوی.
کې پروزیکیوټر کا یا پروزیکیوشن کا کیس کافی ویک تھا.
څنګه چې په پاکستان کې کیږي چې تورن کسان د کمزوري ګوال عمله بری شي دلته هم داسې وشوه. د څو کلونو پورې چې په های کورټ کې دا قضیه پرته وه د مختلف وجوهات له امله او اخر چې فیصله یې وکړې شوه او ټرایل عدالت کې چې کومې کمزوریانې وي هغه ټولې ښکاره شوې او ججانو هغه فیصله واوروله چې په میرټ وه.
جو بھی ملزمان ہوتے ہیں ان کو ریلیف مل جاتا ہے اور ایسے ہی ہوا.
دا احمد عمر شیخ او نورو وکیل وای چې د دسمبر په سلی رشتما کال 2006 د سن های کورټ فیصله په دغه څلورو کسانو احمد عمر شیخ، فهد نصیب، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل نمونه با د ممنوع الخروج کسانو یا ایگزیک کنٹرول پلس کی واچولی شي او دوی با په هر پیشه سپریم کورټ ته حاضریږي. په پاکستان کې یو عدالت شیخ ته د وال سټریټ جرنل خبريال ډینیل پل د تختونی او د وجنې په قضیه کې د مرګ او پاتې دوه کسانو ته د عمر قید سزاګانی او رولې وی. خود هغوی وکیلی په ضد په های کورټ کې خواست دایر کړی وو. د سن های کورټ د اپریل په میاشت کال 2006 کې د سلور وړو د سزاګانو د ختمولو او خوشی کولو حکم کړی وو. خو بیا صوبایي حکومت عام نظم ته د خطرې په اساس د هغوی د بند ساتلو امر کړی وو. د پاکستان وفاقي حکومت هم د سن حکومت امر تایید کړی او له هغه مخراسي حکومت د بند مدا د دریو میاشتو لپاره غځولې وه. خو د سن های کورټ د قضیې تر اورېدنې وروسته د دسمبر په سلی رشتما کال 2006 د حکومت امر ناقانونه عمل اوباله او وی ویل چې شیخ او نور کسان دي خوشی شي. اته دیش کلنا ډینیل پل په کال 2002 کې په کراچۍ کې رخ شوی وو او بیا یو میاشت وروسته مړ موندل شوی وو. په 2011 کال کې د واشنگتن په جارج ټاون پوهنتون کې د پل پروژه په نوم په یو سړنیزه رپورټ کې دعوه شوې وه چې د پل د مړینې په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانې اورولې شوې. په سړنه کې دا دعوه هم شوې وه چې په امریکا د کال 2001 د دسمبر په بریدونو مشکوک پلان کوونکي خالد شیخ محمد اصلن پل وجلې وو. خالد شیخ محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې نیولې شوی وو او اوس مهال په کیوبا کې د امریکایي په ګوتنامو بي زندان کې بندي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. په کراچۍ کې د ترهګرې ضد یو عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د وژنې په مقدمه کې پولیسو ته امر کړی چې په راتلونکي اوریدنه کې د ټولو ګواهانو بیانونو عدالت ته وړاندې کړي. پرون د نقیب الله مسید په وژنه کې تورن د ملیر پولیسو پخوانی افسر او انور هم د دې اوریدنې پر مهال په عدالت کې موجود و. نقیب الله مسید د 2013 میلادي کال په جنورۍ کې د پولیسو لخوا تر ګرفتارېدو وروسته له درې نورو کسانو سره ترهګرې په تور وژل شوی و. خو وروسته پلټونکي ډلې هغه بی ګناه وګرځاوه او د دوه جنایي له وړاندې پلان شوی وبلله. په دې اړه نور حال له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت کې په 28 جنوري د نقیب الله مسید د وژنې د مقدمې اوریدنه وشوه. د نقیب الله په وژنا تورن د ملیر پولیسو پخوانی افسر راونوار او قمر عدالت ته وړاندې شو. د یادې مقدمې پلټن کوونکې پولیس افسر ایس ایس پی عابد قائم خانی هم په عدالت کې په دا وخت سره د وکیلانو موجود و. د نقیب الله مسید د کورنو وکیل صلاح الدین پور مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په 28 دو پولیسو افسرانو عدالت ته حاضر شو او د پیښې گواهی بیانی عدالت کې ریکارډ کړو.
فیکچوئل پوزیشن جو ہے وہ نقیب اللہ کیس کی یہ ہے. آج جس میں تین گواہ جو کہ پولیس
دیوائی چھے نقیب اللہ پر قضیہ کی دری پولیس گواہان نن عدالت تا گواہی لپارا اڑان دیشو چھے پہاگی کی دوتنا عدالت کی گواہی لپارا خپل ویناگانے ریکارڈ کڑے. حکم پولیس والا چھے گواہی لنرازی نن عدالت دہاگوی ورنٹ اوباسو. دا ہگا پولیس تھی چھے منگائے پمخا عدالت تا گواڑو خودوی نرازی. دگا پولیس والا منگ تا یو خبر کبھی او چھے عدالت تا اڑان دیشی نو بیا بلا خبر کبھی. دا چا خلاف چنن ورنٹ وتے دے ہگا پولیس والا دی چھے منگائے عدالت تا گواڑو او دوی ناراضی.
وارنٹ ایشو ہے یہ کافی ڈیٹ سے ہم ان کو بلا رہے ہیں یہ آ نہیں رہے گواہیوں کے لیے.
صلاح الدین پور زیادہ کڑا چا عدالت د دریو پولیس والا سرا د وو گواہانو ناقابل ضمانت د گرفتاری وارنٹ ہم جاری کڑو. عدالت پولیس تا ویل چ د روانی اوریدنی د ٹھولو گواہانو بیانونا عدالت تا وڑان دکڑی او د مقدمے بلا اوریدنا با د فروری پ یول سم کیگی. د جنوبی وزیرستان سرا طارق لرون کے سوان نقیب اللہ مسعود د کال 2013 د جنوری پ میاش کی د پولیس ل گرفتارول رستو د دریو کسانو سرا وجل شوو. د ملیر پولیسو دا وکړی وا چې د ډزو په مقابله کې سلور تر هغه وجلی دي. خو بیا رستو د پولیسو په لټنیز ډلې دغه مقابله جالی بللې وا. سورج وړاندې د نقیب الله مسید د دریم تلین په موقع په یو خبری غونډه کې د هغه رور علم شیر مسید او د هغه وکیلانو تور لګولې وو چې د نقیب الله په قضیه کې گواهانو ته دړکې ورکولې کیږي او 15 گواهانو خپل بیانونه واپس اغستی دي. د نقیب الله مسید د وجنې په مقدمه کې راونوار او نو درې پولیس والا په ضمانت خوشي دي. ځنې په جیل کې دي او څو پخوانی پولیس سوم مخروران دی. روانوار چې سور جوړان دی هغه د سن های کورټ تخواست کړي وو چې عدالت ته د حاضر دو څخه دی ورته استثنا ورکړي شي. خو د سن های کورټ د روانوار د خواست رد کړي وو او عدالت ویلی وو چې په دې قضیه کې روانوار مرکزی یا اصلي تورن دی. که عدالت استثنا ورکړي دا به د نور سره امتیازي سلوک وي. د تیر کال په 10 دسمبر برتانیې د سن صوبې په پخوانی پولیس افسر روانوار د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه لګولي او د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سر په بندیزونه هم لګولي وو. د بندیزونو ترمخه راونوار نشي کولی چې برتانیا ته سفر وکړي او که په برتانیا کې اساسي یا شتمنۍ لري هغه به منجمد کړي شي. برتانیا ویلي راونوار د یو سل نوینا په زیاتو پولیس مقابلو کې ککړ پاتې شوی چې پکې پښتون ځوان نقیب مسید په ګډون د 1400 نه زیات کسان وجلې شوې دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د خبرونه په دې برخه کې مومند ته. د مومندو د پټي باندې خلک وایي چې زلې انتظامیه د دوی کورونه رنګوي او په کلي کې د مومند دیم جوړونکو ادارې ماشینونه او نور سامانونه یې خودل غواړي. دوی وایي چې دلته شاوخوا اویا کورونه دي. حکومت ورته د کورونو رنګولو یا کورونو خالي کولو بدل کې نو خو متبادل کورونه ورکوي، نو ورته نور سهولتونه ورکوي او پیسې ورته هم ډېرې کمې ورکوي. بلخوا انتظامي چارواکي وایي دغلته ټول 11 کورونه او 9 کورونو پیسې اخیستي، خو دوه کورنۍ ضد کوي، نه پیسې اخلي او نه هم کورونه خالي کوي. نور
دا مومند ډیم نه د اوبو په بهیر 3 کیلومتره کې آباد کلی پټی باندې خلک وای باید د دوی کورونه اړنګ نکړي شي. دوی پرون د جنوري په 28 دغه ډیم ته تیریدونکي لار هم بند کړې وه. هغه وخت چې د مومند ډیم د پر ازمکې د خلکو نه خستل کېدی، نو د ډیم جوړونکې ادارې د سامانونو ایښودو لپاره د پټی باندې ازمکې د شپږو کالو پولیس له دغه خلکو غوښتل شوې. خلک ورسره راضي شوي هم وو، خو اوس خلک وایي چې دوی ته پیسې هم کمې ورکړي او هغه تاوانونه چې دوی ته به د کورونو د خالي کولو په دوران رسي هم ورته نه ورکیږي. پرون د جنوري په 28مه غرمه د محمد پولیسو لخوا دغه کلی نه تنان د مینټیننس اف پبلک ارډر یا هغه قانون چې او څوک پکې د جرم کولو نه وړاندې نیول کیږي نیولې هم دي چې په دغه تنانو کې یو اسماعیل خان هم دی
د زمکه په بدن کې زمکه غواړو د کور سټرکچر باره کې سټرکچر غواړو چې موږ یو کیم جوړ کړی تاسو یو قانوني جوړه کړئ بجلی اسپتال سکول او جماعت او وادیراو د اوبو بحالی دارا توقعی او دا اسیسمنت منگ دا دوی ساٹ لاکھ روپے اور کئی دا خطا منگ دا دجرت راکے اختن من دمرا سختی نی دیگن چی منگ حکمت تے او دو سفات مطالبی نی اولی دیگن چی یاد دا حکمت نشی کولے گا نا
او دل تبا سمر کور روی پٹی بانڈا کستا سو ٹول
تقریبا دل تبا یا واوی اتی کور روی
پټی باندې کې د برانخیلو قبیله وسیږي چې مشران وي د شپې ته کلونو راهسي دوی دلته راغلي او دا ځکه چې دلته د سوات نه د وتلي سین په غاړو دوی باندې جوړ کړی او مالداری وي کوله په دغه کلی کې یو کمیونټي سکول هم شته چې دا وخت د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن نومي ادارې لخوا روان دی پټی باندې د منډي نومي سیمینار څخه 2 کیلومتره کې آباد ده او په 2010 کال کې لوی سیلاب دغه کلی مکمل ختم کړو چې ورستو خلکو بیا آباد کړ د امام شریف نومې تن ټبر وای خووند پولیسو نیولې او کو پولیسو ټول کله هم په حوالات کې واچاو دوی بخپل غوښتنو نه پشا کیږي
موږ ولا طالبې دي چې موږ د دې نه په زور ستاسې موږ په دې وطن باندې واړل شو دا دې زار شو اوس راځه دې ته کې په زور مپاتې نو خو موږ دا ویو کله چې موږ بچاتو دو د یو لس کال اوس چې لا ګورې دا هغه کې یو لس کال کې بعد موږ کور جوړ کو دا کال یو نیم بشو پتی ما بعد کو وخت کې دیم رالی هر څه لاله به غدا کوستای خوتی دي کوم درې لا سات کو ته باندې به ورایم بچا موږ ځکه کې نه کو موږ خپل اقوال
د پولیسو ډي اس پي تحصیل پنديالي علي مراد خان مشال ریډو ته ول چې د نول شو تنانو شمیره نه هدا ټول د ایم پی او قانون پوش پرسمه ماده کې ککړ بلل شي خورته دا معلومه نه و چې د ډیپټي کمشنر لخوا د څومره مودې پوري د بندي ساتلو امر شوی له دې وروسته مې د اسسټنټ کمشنر کوز محمد محسن حبیب سره رابطه وکړه نو د دې وینا و چې د یو چاکور هم نه دیړن کړی شوی او دغه تل ټول یو لس کورنو چې نه کورنیو ته پیسې ورکړل شي ولې دوه کورنو ولا خپل کورنه نه خالی کوي او دوی پیسې هم نه اخلي او د حکومت لخوا هر کورنۍ ته د 500 زیات روپۍ ورکړل شوی وي
منصوبه افیکټ کوي او موږ دې په وجه د کور به خالی کوو خو هغه خلک دې ولې سره موږ ته درې ورځې مهلت راغوښتو چې موږ د خپل سامان بدل ته نوچت کوو او بیا به موږ بل ځای ته ولاړ شو نو درې ورځې ټایم هغه وخت دی درې ورځې پس به موږ هغه کوو او اډمنستریشن د خلکو سره افهام او تفهیم سره
د حکومت لخوا د محمد ډیم دپاره د خلکو نه د 3000 اکړو نه زیات ځمکه اخستل شو او د سیمه خلکو د ځمکې د بایو د ډیم جوړونکو کمپنۍ لخوا د سہولتونو ورکولو په ډیم کې د نوکریو او نورې غوښتنې هم کړې وي په دغه بند جوړونې کار د مې په 2019 شروع شوه او حکومت ویلی چې دغه ډیم به په نومبر 2040 کې جوړ شي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
موږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د سنټ انتخاباتو په طریقې کار کې د بدلون لپاره یې آئینی ترمیمي مسوده تیار کړې ده پرون ماښام په اسلام آباد کې د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی برا سره یو ځای د پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر بابر روان یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په آئین کې پر دریو اصلاحاتو مشتمله ترمیمي مسوده چمتو کړې چې راتلونکي اونۍ به پارلمان ته وړاندې کړي د نوموړي په وینا حکومت له دې لارې غواړي چې په سنټ کې د امیدوارانو د خرڅلاو مخه ونیسي او د سنټ راتلونکي انتخابات د پټو رایه چولو پر ځای د ښکارا وټونو لاره وکړي بل خو اپوزیشن غوندونو د حکومت د دې ګام مخالفت کړي نور حال غلام غوس راکړي
د پارلماني چارو سلاکار بابراوان په خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت واړي چې په سېنات انتخاباتو کې د امیدوارانو د خرڅلاو لاره ونیسي او د دې لپاره یې پاین کې په دریو اصلاحاتو مشتمله یو ترمیمي مسوده تیار کړی ده چې د سېنات انتخابات په خوپی ډول د رایو اچولو د لارې نه بلکې د ښکارو ووټونو اچولو د لارې ترسره شي
پاکستان کی ساری پارلیمنٹری جماعتوں کو
دا پاکستان ټولو پارلیمانی ګوندونو ته یو لار ورکو چې راشي او په دې لار مونږ د ووټونو د اغستلو او خرڅولو مخه نیولې شو د دې آئینی ترمیمی بل درې حصے دي او را روانه اونۍ به په پارلیمان کې وړاندې کوو په لومړی ترمیمی برخه کې د ښکارا ووټ خبره ده.
اوپن ووټ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں.
د پارلیمانی چارو صلاحکار بابراوان زیاته کړه چې یو ترمیم د دې لپاره هم تجویز کړی شوی دی چې د آئین په درې شپیتمه ماده کې ترمیم وکړو چې د نورو هیوادونو شهریت لرونکي هم د پارلیمان د غړیتوب د ترلاسه کولو اهل شي. خو بابراوان وویل چې په دغه ترمیمی نقطه کې لیکلی شوی دی چې د صوبایي اسمبلی، قومي اسمبلی یا د سینیټ د غړي د منتخب کېدلو سره سم به امیدوار د بل کوم هیواد شهریت پرېږدي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراس په خبري کانفرنس کې وویل چې تیر ځل د سینیټ په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی تر شلو پورې غړي په دې وجه د تحریک انصاف نه وستلی شوی وو چې هغوی د خپلې پارټۍ د امیدوارانو په حق کې خپلې رایې نوې کارولي. هم تیر ماښام په دغه اړه د مسلم لیگ نون جنرال سیکرتر احسن اقبال په خبري کانفرنس کې د حکومت د دغه ترمیمی مسودې مخالفت کړی دی او هغه په ځواب کې صدا ډول دریس خپل کړی دی.
شو آف هینډ اس لیے متعارف کرا رہے ہیں کہ آپ سینٹ میں ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دینا چاہتے ہیں جنہیں آپ کے اراکین اسمبلی ووٹ نہیں دینا چاہتے.
تاسو پخکارا د سینٹ انتخابات زکا کول واڑی چې تاسو داسې خلک سینٹ ته راوستل واڑی چې تاسو د اسمبلی غړی ورلا ووټونه ورکول نه واڑی او دا یره در سره ده چې خوپیا ووټونه به او بیلو. تاسو زکا د بهر هیوادونو د شهریت لرونکو خبره کوي چې تاسو یو بهرنی شهریت لرونکو صلاحکار سینیټر جوړول واړی
کہ آپ اپنے ایک اور منظور نظر مشیر کو سینٹ کا رکن بنانا چاہتے ہیں.
د پارلیمان نه د ترمیمی مسودې د منظور کولو لپاره په دریو کې دوه برخی اکثریت پکار دی کوم چې واکمن غون تحریک انصاف په پارلیمان کې دا محل نه لري. خو که حزب اختلاف ورسره ملګری شي نو بیا حکومت د سینیټ د انتخاباتو لپاره د ترمیمی مسوده د پارلیمان نه منظورولی شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د هغه بیان چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد دی د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره په پارلیمان کې د عدم اعتماد تحریک لارخ په لکړی په خبرګون کې د اپوزیشن ګوندونو ځین مشرانو ویلي کې د بلاول سره په پارلیمان کې دنه دومره وټونه وی چې تحریکی بریالي کېدی شي نو ضرور دی پټاګه کړی. بلخوا د سیاسي چارو شنون کې وایي په داسې حال کې چې عمران خان په اسمبلی کې تر اپوزیشن زیات غړي لري که عدم اعتماد تحریک راوړل شي نو ښایي کامیاب نشي. په دې اړه تفصیل احمد الله راکړي.
ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو لانگ مارچ ہوگا. ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے, بھرپور تحریک چلائیں گے.
دا آواز دا پاکستان پیپلز گوند مشر بلاول بھٹو زرداری دے. نوموړی د تیر کال د دسمبر په 28مه په غړی خدا بخش کې د خپل مور بنظیر بوټو د 14 تلین په موقع جلسې ته وینا کولو پر وخت ویل ک وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 13مه استعفا ورنکړي نو اسلام آباد طرف ته به لانګ مارچ کوي. بلاول بوټو زرداری روانه میاش رسنیو ته ویلی د ګوند پارلماني استادو نه استعفاګانی راغوختي دي او ک ضرورت راپیښ شونه د اسمبلی نه به استعفاګانی ورکوي. خو د جنوري په 13مه په لاړکانه کې ایوی غونډې ته د وینا پر مهال بلاول بوټو زرداری بیا د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم ته په مشوره ورکولو سره وویل چې خپل تګلاره دې بدله کړي او وزیر اعظم عمران خان کور ته لیږلو لپاره دې په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک لاره خپل کړي. د بلاول د دی وینا په اړه د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز د جنوري پر شپږ اجتماع په لاهور کې رسنۍ ته وویل په دې اړه باید پی ډی ایم پر راتلون کې غونډه کې خبرې کوي.
جہاں تک بلاول صاحب کی تجویز کی بات
تر سوچې د بلاول د دې تجویز خبره ده نو ما هم په ټی وی دغه دغه بیان اوریدلې دي. بلاول وایي چې د پی ډی ایم مشرولي برازي کوي نو زه ورته وایم که پارلمان کې ورسره دومره ووټونه وي نو ضرور ډیرا په ډاګه کړي. خو موږ له د پی ډی ایم د راتلون کې غونډه انتظار کول پکار دي او نو موږ چې کله خپل دغه تجویز وړاندې کړي نو خبرې به پرې کوو او پی ډی ایم مشرولي چې څه متفقه فیصله وکړه نو هغه به ستاسو د ټولو پر وړاندې وي.
پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا پی ڈی ایم چې د نه اپوزیشن ګوندونو اتحاد دی او مشری مولانا فضل الرحمن کوي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې جوړ کړل شو. یاد اتحاد تر اوسه د ملک په مختلفو ښارونو کې یو شمیر لوی او وړې احتجاجي مظاهرې کولو سره اسلام آباد ته د لانګ مارچ او د اسمبلیو نه د استفاګانو ورکولو دړکه هم ورکړې ده. دوی غواړي چې عمران خان دې مستعفی شي او په ملک کې دې له نوي سره آزاد او شفاف انتخابات وشي. مشال ویډیو چې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرامن تنګی نه تپوس وکړو چې په پی ډی ایم کې شامل نور ګوندونه د استفاګانو ورکولو او لانګ مارچ خبره کوي او بلاول بوټو یې هم په تیرو وختونو کې د دغه غوښتنو حمایت کړو. خو اوس د عدم اعتماد خبره کول څه معنی لري؟ نو نوموړی وایي
بلاول بوټو زرداری صاحب د نو کانفیډنس خبره کړې ده نو هغه فیصله نه ده کړې بلکې هغه یو مشوره کړې ده چې په دې باندې د پی ډی ایم په میټینګ کې خبر وشي. نو هغه دا مشوره کړې ده چې موږ آئینی لارے اختیار کو آئینی لارے چی دنو آغد نو کانفیڈنس کہ چیر آغد آپ پیسلے کرو ان آغد اعلان کرو آغد آویلی چی نو کانفیڈنس آپشن چی دی آغا ہم زمان ماہ تا پروتی ہو دا پی ڈی ایم چی دا پلیٹ فارم کا میٹنگ کی گی پاگے چی دی دا ڈسکس چی تو کہ دا پی ڈی ایم دا پلیٹ فارم کنسنسس دار آلن چی نو کانفیڈنس مومنٹ نہ چلو منگا لانگ مارچ کو یا بل نو آغا بیا بہتر ہوئی.
2019 کال پا اگست میاش کے دا اپوزیشن گندونو دا سینیٹ چیئرمین صادق سنجرانی پر ضد دا عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ سره مخ شوی وو. د پاکستان په سینیټ کې ټول 104 غړي دي. هغه وخت په سینیټ کې د متحده اپوزیشن ګوندونو د سینیټرانو شمیره 14 او د حکومت او د هغې د اتحادیانو شمیره 14 جوړی ده. خو دې باوجود د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ سره مخ شو. د سیاسي چارو شنون کې وایي که اپوزیشن اتحاد د عمران خان پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړي نو ښایي کامیاب نشي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي په داسې حال کې چې عمران خان په اسمبلی کې تر اپوزیشن زیات غړي لري که عدم اعتماد راوړل شي نو ګڼي چې ناکامه بشي.
بلاول بټو زرداری چې کوم بیان دی د عدم اعتماد په حواله سره او په پارلیمان کې د ننه د تبدیلی راوستو سره په حواله سره هغه د هغې د پارټۍ د سوچ او د مفاداتو عکاسي کوي. پاکستان پیپلز پارټي چې دا هغه په سند کې حکومت لري په سینټ کې او په نیشنل اسمبلی کې ښه نمایندګي لري نو هغوی نه غواړي چې د سیستم د دې کوم چې دوی په حصه دي د هغې خاص کر د سند حکومت چې د دې سره دی چې هغې د لاسه لاړ شي.
اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې عمران خان د فوز په مرسته د 2018 کال په انتخاباتو کې د درغلۍ لاره په واک کې راغلې ده. خو فوز په سیاست کې د مداخله الزام بی بنیاده ګڼي او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم تیر ټاکنې شفاف اعلان کړې وي. د دې ترڅنګ حکومت هم د اپوزیشن ګوندونو تورونه ردوي او د وزیر اعظم عمران خان په ګډون وفاقي وزیران دریز لري چې اپوزیشن ګوندونه د خپل مشرانو درغلۍ او پټولو لپاره راغون شوې دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته ویلي دی چې واشنگتن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. ولسمشر اشرف غنی او انتونی بلینکن تیر شپه په ټلیفوني خبرو کې د افغان سولې او امنیت په اړه بحث وکړ. په همدې حال کې د طالبانو یو پلاوی پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روس له ځانګړي استازي سره کتلي دي. د افغان حکومت او طالبانو د مرکزي پلاوي ترمنځ خبرې نږدې یو میاشت مخکې په قطر کې بیا پیل شوې خو داسې ښکاري چې په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو د دوامدار مشارکت د ژمنې په اړه بحث کړی. ښاغلی بلینکن تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې په دې خبرو کې د امریکا دا هیله تکرار کړه چې ټول افغان رهبران د تیرو 20 کلونو د پرمختګونو د خوندي ساتلو ترڅنګ باید د دې فرصت ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یو بیان کې وویل چې بلنکن د افغانستان د سولې له بهیر هر اړخیز او عادلانه سیاسي توافق او داسې دایمي اوربند څخه چې د ټولو افغانانو ګټې پکې خوندي وي د امریکا پر غوڅ ډیپلوماتیک ملاتړ ټینګار کړی. ښاغلی بلنکن ویلي دي چې متحد ایالتونه د امریکا او طالبانو موافقې ته ځکه بیا کتنه کوي چې آیا طالبان له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانستان له دولت او نورو ښکېلو اړخونو سره د بامفهومه خبرو ژمنې عملي کوي کنه. په همدې حال کې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پرون پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر قبولوف سره وکتل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر روان وضعیت او د دوحې د تړون پر پوره تطبیق خبرې وشوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دې ډلې یو بل پلاوی د چهارشنبه په ورځ د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني او نورو چارواکو سره په تهران کې ولیدل. خو طالبان دا سفرونه د کوم هدف لپاره کوي؟ د سیاسي چارو شنونکي او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وای طالبان په قطر کې د روانو خبرو د احتمالي درېدو په صورت کې د سیمه د هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي.
که دغه مذاکرات کړکیچن شي او یا ودریږي نو بیا طالبان امریکا ته ویلی شي چې مونږ په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی مونږ سره مرسته کولی شي. د دوی سفر همداسې روسیې ته هم تقریبا همدغه شکل لري.
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی بیا وایي چې د سولې په خبرو کې د همغږۍ نشتوالی دا پروسه زیانمنولی شي.
متاسفانه له اوله د سیمې او نړۍ په سطح د افغانستان د سولې په مسلې کې همغږي وجود نه لري او دا نه همغږي د دغه سفرو په نتیجه کې دا هم عمیقېږي او متاسفانه د افغانستان سولې ته به زیان ورسیږي.
لبلې خوا د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله پرون وویل چې د سیمې او نړۍ هیوادونه سولې ته د رسېدو او د جګړې د ختمولو په برخه کې د افغان حکومت د دریځ او هڅو ملاتړ کوي. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له دوهمې مرحلې څخه څه باندې درې اونۍ تیرې شوې، خو ښکاري چې په دې خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی ځکه د دواړو خواوو پلاوو له څو ورځو راهیسې نه دي سره لیدلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د رونتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو پر تلای اداري فساد یا کرپشن زیات شوی. د جنوري پر 28مه د اداري فساد په اړه خبرې کړي دي. راپور کې یاد سازمان د نړۍ د یو سلتیا هیوادونو د سروې د پوهانو د ارزونو او پښتنو په ګډون له 14 لسو لارو جاج اخیسته چې هلته د اداري فساد کچ معلوم کړي. په پاکستان کې د اداري فساد زیاتېدو په اړه دا راپور له هغه وروسته راغلی چې مرکزي حکومت په وار وار دعوی کړي چې د کرپشن پر ضد یې کوټلي ګامونه پورته کړي او د احتساب عملی ګړندې کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال احمد شاه زمیرا کوي.
د جرمنی په برلین ښار کې میشت ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 کال راپور سره سم پاکستان د یو سل اتیا هیوادونو له جملې څخه له اداري فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې پر یو سل 24 نمبر راغلی او د سلو نمبرونو څخه یوازې 1 اخیستی دی. دا راپور د رشوت، ولسی فنډونو ناسم استعمال، د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقه کار، د چارواکو خپل بپالنه، غیر قانوني کړنې، د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسایي لارو چارو پر بنسټ ارزول شوی دی. له دې وړاندې پاکستان په 2019 کال کې له اداري فساد د پاک هیوادونو په لیست کې پر یو سل 20 نمبر او په 2013 او 2019 کلونو کې پر یو سل 19 نمبر راغلی وو. دا چې له اداري فساد د مخنیوي پاړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ پر حکومتي اداو سربیره ولې هلته درغلي زیاته سوې ده. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې په پاکستان کې د کرپشن خلاف قانون سته خو پر هغه عمل نه کیږي، نو ځکه اداري فساد زیات سوې دي.
دلته د کرپشن د کولو خلاف د قانون یره نشته. دویم وجه دا ده چې پاکستان کې چې کم طاقت والا خلک دي هغه تاسو سو کلاس نشي وروړي. خو کرپشن سیوا کې دوه نه هم دوه مطلب دي. یو دا چې هغه په څومره پیسو کې سیوا شو، لکه یو کال کرپشن شو 30 ارب روپیا او بل کال شو 40 ارب روپیا. ندا په پیسو کې سیوا کیږي بل کرپشن کې ملوث چې کوم خلق دي داغي تعداد سیوا کیږي نو هغه دوانو کې پاکستان کې اضافه شوی دا او هر کال کیږي
د روڼتیا د نړیوال سازمان راپور په داسې حال کې خپور شوی چې نړۍ لا هم له کورونا وایرس سره په مبارزه بوخته ده او یو شمیر هیوادونو د دې وبا د کنټرول او مخنیوي لپاره لوی فنډونه لګولي چې سازمان یې پر شفافیت پوښتنې راپورته کړي دي د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادي چارو ښوونکي ډاکټر میراج الحق بیا وایي چې په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ زیاتوالی د دې سبب شوی چې حکومت ولسي چارې په شفافیت سره پر مخ نه وړي
اپوزیشن پارټیز او ګورنمنټ چې دغه بالکل ایکستریم باندې ان باندې دي دا غي د اوسه پورې کنسنسس نه دی ډیولپ شوی اپوزیشن پارټیز چې دغه پارلیمنت کې د هغه چې کم انټرست دی هغه ډیر زیات کم شوی دی دغه وجه هم کې دی شي چې ون سایډډ یعنی حکومت سره سپیس یا داسي جوړیږي چې کم چې پبلک ډیلینګز دي هغه په هغه ترانسپیرنت طریقه سره نه کیږي ځکه چې کله اپوزیشن او یو فارمل طریقه سره هغه دنو حکومت باندې پرشر بل کوي نو دا غي سره چې څومره پبلک ډیلینګ دي هغه ترانسپیرنت کیدی شي
ډاکټر میراج الحق زیاتوی چې د حکومت لخوا د اداري فساد د مخنیوي داوی ناسمه دي ځکه چې په دومره لاند وخت کې اداري فساد نسی کنټرول دی د روڼتیا نړیوال سازمان د اوسنی راپور په اړه مو د جنوري پر 28مه په بیلابیل وختونو کې د حکومتي ګوند له بیلابیل چارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو هغه ټلیفون ته ځواب نه وایي لدی وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه د کابینې غړو په وار وار ویلي چې دوی په 2013 کال کې په حکومت کې لراتلو سره سم نه یوازې د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي بلکې لدی وړاندې حکومتونو پر مهال هم په اداري فساد کې شکیلو کسانو پر ضد د احتساب عمل روان کړی دی خو اپوزیشن ګوندونه بیا پر حکومت تور پوری کوي چې د خپلو کسانو پر کرپشن سترګې پټې کړي او د حکومت مخالفه مشرانو پر ضد د احتساب عمل د سیاسي انتقام په توګه کاروي د روڼتیا نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنی راپور نه خپروي د دې سازمان د 2020 کال په راپور کې نیوزیلند او ډنمارک په نړۍ کې د اداري فساد لپلوه تر ټولو پاک هیوادونه او سومالیا او جنوبي سودان تر ټولو شکیل هیوادونه ګرځول شوی دي بلخ افغانستان هم د نړۍ په 200 هیوادونو کې راغلي چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی
تاسو مشال لري ته وګي اوس عبدالحی کاکړ د بشری حقوقو د وجلې شوې فعالې کریمه بلوس د کورونا سره خبرې کړې دي دا راپور
کریمه بلوس چې کله خپلې مور په کراچي ایرپورټ کینیډا ته رخصتوله نو ورته د بلوچي هغه دوا وکړه چې په هیوادونو وګرځي او بیا روغ رمټه وطن ته راستنه شي خو 15 کال وروسته کریمه په تابوت کې په داسې حال کې بیرته هم هغه کراچي ایرپورټ ته ورسنه کړل شو چې د کورونا پیدا هلته چارواکو آن د هغې مړې تر څو ساعتونو پورې دوی ته ورنکړ خلکو شایي د کریمه بلوس نوم په 2008 کال کې هغه مهال اوریدلې وي چې کله هغه د بلوچ ځوانانو سازمان بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشنز آزاد مرستیاله مشر وکټاکل سو او په کلیو او شارګوټ کې په بلوچ میشتو سیمو کې د روانو پوځي عملیات پر مهال له ادا سره سم د بشري حقوقو د سرغړونو او د لادرک کسانو د مندلو لپاره جلسي مظاهره او خبري وړاندې کولې په 2018 کال کې د پاکستان ولسمشر جنرال مشرف په واکمنۍ کې په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي ووژل شو چې په غبرګون کې ځینو بلوچو وسلوالو ډلو د پاکستان پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړه چې تر نن ورځې پورې دوام لري داسې تورونه لګول شوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د پاکستان فوج په زرګونو کسان غایب کړي او دا شان د بشري حقوقو نورې سرغړونې کړي خو فوج تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره هند د بلوچ وسلوالو ملاتړ کوي کریمه بلوچ هم په دې جنگي حالاتو کې د سیاست ډګر ته راغلی و او له هغو فعالین و چې پر فوج سخت تنقید کولې وروسته په 2015 کال کې د امنیتي اندیښنو له کبله کینیډا ته ولاړه او سیاسي پناه واخیسته د 2020 کال د دسمبر په 6 نیټه خبر خپور شو چې کریمه بلوس په تورنټو ښار کې لا درکه سوې ده او بیا یو ورځ وروسته مړی د سند لغاړي ترلاسه شو د دې خبر په خبرېدو سره په کوټه اسلام آباد او کراچي په ګډون د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د هغه د مړینې د پیښې پر ضد مظاهره وسوې چې په کې دا ادعا وسوه چې هغه وژل سوې ده او باید د کینیډا پولیس بشپړ پلټنې وکړي د پاکستان حکومت هم له کینیډا څخه په دې اړه د سو پلټنو د شریکولو غوښتنه وکړه خو د کینیډا پولیسو مشال لیډو او رسنیو ته په لږل سوو بیانونو کې ویلي چې د کریمه بلوچ مرګ جرمي اړخ نه لري یو میاشت وروسته د کریمه مړی د جنوري پر 24 شمه سهار وختي له کناډا کراچي ته ورسو سو چې هلته ورتوار لمخه د هغه خوندو او نور خپلوانو انتظار کولې. په انتظار کوم کې د هغه مور نه و ځکه چې هغه نه غشتل چې پر هغه ایرپورټ د لور مړی تر لاسه کړي. په کوم ایرپورټ چې هغه 15 کال مخکې ژوندۍ رخصت کړي و. د هغه مور جميلې د جنوري پر 28مه نیټه مشالې ډټول چې لور یې په داسې حال کې ورستنه سوې چې خدای دې د چا دشمن هم دغه سي حالات سره نه مخ کوي.
ما چې کله هغه په ایرپورټ رخصتول نو می ورته ویل چې خدای دې سلامت ساته، او د بلوچي هغه متل می ورته ویل چې په ملکونو ملکونو ګرځي او بیا بیرته روغه رمټه خپل وطن ته راشي. خو خای زما دغه دوا تر خدای نه رسیدله او تر یو اوګد بیلتون روسته په داسې حال کې راسته نشو چې خدای دې د چا دښمن هم په دې حال کې راستون نکړي.
کریمه بلوچ هغه مهال مور له نور څه ویلو زخه منه کړله چې هغه ورته د بلوچي کلاسیک شعرونه ویل چې ډیر پخوا په عراق او عمان کې د مزدوري لپاره تللو بلوچ کارګرانو د خپل وطن په یاد کې لیکلي ول.
کله چې مې کریمه په ایرپورټ رخصتولن او ما د بلوچي ژبې دا کلاسیک شعرونه ورته ویل چې شدید خواهش لرم چې د کلیرد بې سایه درخت ووینم چې مضبوطې او ژورې جړې لري. زه د چګرد د ونو د لیدو تند لرم. هغه درخت لیدل غواړم چې شاخونه لا پرې شوي نه دي. زه د خپل خویندو او انګوریانو د لیدو شدید خواهش لرم او غواړم چې د خپلوانو په مجلسونو کې کینم، ځکه چې زما وطن سره راښکونکي منظرې لري او وادیانې پراخې دي چې زمونږ لپاره د ښکار ځای دی. کله چې کریمه دا شعرونه واوریدل نو راته وویل، مورې بس کا بس، کنه نو زه خپل سفر منسوخوم، ځکه چې زه خپل وطن پریښودل نه غواړم خو مجبور یم چې لاړه شم.
د کریمه څلور خوندې دي چې پکې مهاګنج بلوچ تر ټولو نږدې ملګری و. مهاګنج هغه په کراچي ایرپورټ کناډا ته رخصت کړی و او بیا یې په هغه ایرپورټ 15 کال وروسته د دې مړی ترلاسه کړ. مهاګنج د جنوري پر 28مه نیټه مشالې ډټول چې نن یې هم د کریمه ویشان سنبال ساتلی دي.
صبح کریمه کناډا جاری تھی تو اس دن اس کے بال میں نے بنائے تھے.
کوم سهار چې کریمه کینیډا تتل نو ما یې ورشتان ورجمنس کړل او په ژوندس کې چې کوم ورشتان پاتسول هغه می ترنن ورځ پورې لځان سره سنبال ساتلې دي. کله چې د دې مړې لکنیډا راوړل کېده نو ما خپل ورندار ته ویل چې هغه ته د ناوي جامې ورواغوندې، او کله چې راوړل سو نو لکناوي داس ښکاریدله. زه د هغه د تابوت سر تک شینستم او ورته می ویل چې موږ ستا په واده کې ګډون ونه کړای سو، خو نن وګوره ته لکناوي راغلې د خپل خاورې او وطن نه.
آج تم خود دلہن بن کے آئی ہو، وطن کی دلہن، دھرتی کی دلہن بن کر آئی ہو.
د کرمی واده په کناډا کې شوی وو. د دې ورور سمیر بلوچ هم له خپلې مېرمنې سره په کناډا کې د سیاسي جلاوطنۍ ژوند تیروي. ماګنج وای چې تل به کرمی ته ویل چې د خپل لاسونو تصویرونه ورولې شي.
مې اوسه همیشه اس کے ہاتھوں کی تصویر مانگتی تھی، اسے کہتی تھی کہ اپنے ہاتھوں کی تصویر مجھے بھیج.
ما به همیشه هغه تویل چې د خپل لاسونو تصویرونه راولې جا، او ورته به میویل چې خپل پړونی راولې جا چې ورته خستا د وجود بوی راځي. کله چې هغه په کناډا کې و نو موږ به تل یو بل تویل چې کله مو ملاقات وسی نو ټول شپه به خبرې سره کوو. زه د دې د تابوت سر ته ناستوم او ور سره می خبرې کولې، خو هغه نسوی راته کولای. ما د دې وجود ته لاس ورور، خو نور خلک ورته منه کړم، خو ما بیا هم ورور. ما خپل لاس ونه وینځل چې حسینه د کریمه خوشبو ورڅخه بلاړسي. ما ټوله ورځ خپل لاسونه بویول چې ورڅخه د کریمه بوی راتلې.
پورا دن می خپل هاتو کو سونګتی رہی کې میرے ہاتھوں سے کریمه کی خوشبو آ رہی تھی.
د لور تر بایلولو وروسته د کریمه مور جملاوی کای نورې لونه هم سیاسي مبارزه کول غواړي دا به منه نکړي.
مشال ریډیو ته وګی. په سوات سیدو شریف کې د صفای ادارې لخوا لسردنې د صفای مهم شروع شوی دی. په دغه مهم پاړه باندې راپور نیاز احمد خان را لېږلی د منګورن.
پسواد کې سپای کونکو او پاکي اوبا ورکونکو ادارې ډبلیو اس اس سي لخوا سید شریف کې لسرزنۍ د سپای خصوصي مهم د کمشنر ملکن په لاس شروع شو. د پرانستې په موقع د سید شریف او مرغزار سړک سپای وکړه شو. په دغه مهال کمشنر ملکن ظهیر الاسلام ویل چې د صوبای حکومت په هدایتو ټول ملکن ډیویژن کې د سپای خصوصي مهم چلول شي.
اوزو دته دا هدایت جاری کوم چې سزاگان عمر کے جرمانے مو لگے اور خلق کے اگائی مہم مو چلے او دا زمون ٹولو ز ستا سو دا میڈیا فزاتت سرا ز ٹول خپل مشرانو تا کشرانو تا زوانانو تا کمیونٹیز تا ٹول پختانو تا دا سوات خلقو تا خصوصا او دا منگورے سٹی خلقو تا ز اسپیشلی ز دا ریکویسٹ کوم چے رازے مون سرا مرستہ ہو کے امداد ہو کے دا صفائی مهم کې برخه واخلې.
ولې دا صفائی مهم پاړه خو کې د شګي اوسیدونکو ګیله کوي چې دغه مهم صرف د پټوګانو لپاره ده. زیاتره لارې کوسي او سړکونه ګندوي او عام خلک په خپل صفائی کوي. د کې شوکتالی نومیتن وایي
پنالو کې بوټي راخي چې په کوسو کې زمونږ ګن پروتي قسم په خدای خپل کوسي دا مونږ په خپل صفائی کوو. نو کدا مو ویني او دا صفائی دا لینې نو لکه دا خو نه منزور ده مونږ ته دو هغه کای چرته وزیر راځي خدای دې دلته کې وزیر وزیر اعلی وزیر اعظم دا خدای خدای پاک روزانه سواد ترولی دو دا صفایان کوي چې دو نه بیا کم زی سړیا بیا په کال کې مت ویننې.
بلخوا د صفای ادارې مشر شیدا محمد وای چې دوی کالو سر صفای کوي او دغه مهم صرف دی وجه شروع کوي چې عام ولس دوی سره د صفای په کار کې مرستې وکړي.
په دې نه یونین کونسل یا 25 ان سی چې په نوې طریقه کې وته وي 25 ان سی دی د کی به مونږ خپل کار جاری ساتو ان شاء الله. د دې نه په کچرو ته چې کم زین دنګ نه پاتې شي نو مونږ خار خلکو ته هم درخواست کو چې دی راشي او مونږ ته په ټلیفون باندې وي فیسبوک پیج باندې وي په څه طریقه ځکه چې دنګ موبایل نم کولاو دی چې دې مونږ ته وایي چې مونږ د صفائی په علاقه کې وکړو.
د دې ادارې وینا ده چې روزانه سب د منګور خارنه یو سل دیش تنګن په خسلیر شټګاړو کې راټولول شي. دوی په ولس غږ کړي چې د صفائی په کار کې د سرکاري کاروندانو سره مرستې وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او د تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د مشال ریډیو د دې خبرونو په برخه کې یو ونی د خبرونه تاندې هلی تاسو ته وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو د جنورۍ په 28 یو وار مخکې هم اوریدلې و او درته په تکراری توګه وړاندې کوو. زموږ همکارا فرخندا اسد تاسو د لپاره هر ونی دا خبرونه برابرې نو راځي چې وورو. تاندې هلی،
تاندې هلی.
اوریدونکو د نن ورځې په تاندې هلی خبرونه کې د بلوچستان په ژوب کې د نجونو د یوې لایبرری جوړېدو په اړه خبرې اورئ. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. دا د بلوچستان په ژوب کې د جنکو د هغه کتابتون پرانیسته ده چې اوس په پکې یوازې نجونې راټولېږي او بیلابیل کتابونه به لولي. د ښځو لایبرری ژوب په نوم دغه کتابتون د جنوري پر 18 پرانیستل شو. دغه دستوري ته د خیبر پښتونخوا نه هم د پښتنو میرمنو د سیاسي، ادبي او کلتوري غورځنګ واک غړي او مشران یې تللي وي. دا لایبرری هم په دغه سیمه کې د واک غورځنګ د مشرانو او غړو په مرسته جوړه کړل شوه. په دغو کې یوه له پېښورا ژوب ته تللي کندي صاحبۍ هم ده. کندي له مشال ریډیو سره په خبرو کې په ژوب کې د نجونو د کتابتون او دغلته د تک په اړه وایي.
مونږ چې اول ورځ لاړو کنه کوم سړو سره چې خبرې وکړې خو مونږ بېخي نه لیکلو. هغه ماحول هم چې مونږ کتو داسې سخت غونډه ښکاره کېدلو خو چې مونږ هغه د جنکو شوق لیدو راغلو په څه صفایي هغه د لایبرري هر څه کارونه وکړل. بیا په یو خدا دې چې ډېر زیاتې راغلې وي په دې دونه بد حالات کې چې هلته کتلی چې هغې مخې ته څومره ډېر پولیس راغلل ورېدل وګنې ور څه راغلل که نه داسې حالت کښې هم دومره جنکۍ ډېرې ماشاءالله راغلې ډېرې ښه تکړه تکړه ډېرې ښې تقریرونه ډېر زه خو وایم چې ډېر بهترین کار دلته وشو ډېر په ځای کار وشو. لکه هغه محنت چې ثنا کړې وو کنه چې مونږ ویلې چې دلته به ونیشي مونږ ته یو ویره وه ځکه چې هلته خلک نه ګرځېدل ښځې مونږ بلکل نه کتله مونږ ته داسې یو هغه وو چې هغه محنت هم لکه چې ضایع شو کوم چې خلکو جنکیو دا ولیدلې ډېر صحیح ځای کې څه ښه کار وشو.
واک چې د پښتنو ښځو د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقونو د ژغورنې غورځنګ دی چې اوس د بلوچستان یو شمیر پښتون میشتو سیمو ته هم رسیدلی او دغلته خپلې څانګې او یو شمیر ښځینه غړي لري. په دغو کې یوه پلوشه رڼا هم ده چې د نجونو د لایبرری جوړولو لپاره یې زیات کار کړی دی. مشال راډیو ته وایي
د واک ژوب کتابتون لایبرری
چې پر اولس تاریخ پر جوک پرانیسته او یو سیمینار وسو دا لایبرری چې ول لیو کاله کمپین شروع ولې د لایبرری لپاره زموږ علاقه یو قبایلی علاقه ده د نجونو د تعلیم لپاره مختګ لپاره کار کوون ګران دی دا غان تاسو موږ له دې خبرې هم لګوای سو چې د سیمینار په دوران ریاست خلک راځي او بیا سنای جاسته دا وی چې دستا تدلته پرتابندې بندیز دی تنه سیرات لایا حالانکه دا د پرانیستې لپاره غلی او د یو ډیر شکار لپاره غلی ول په دې دا یو کال چې کمپین موږ چلوي په دغه کې تقریبا موږ ته ترزر پورې کتابونه را پیدا سول موږ چې د لایبرری دا په جوب کې پر جیل روډ باندې ده دغه لپاره مو یو مکان نیول یو چې په کې درې کوټې ولې دا دوی کوټې چې کومې وي دا موږ د لایبرری لپاره مختص کړې او دا یو چې کوم ول ما مخکې درته ویل چې زموږ په علاقه کې دا رنګ یو کار چلون ډیر کران نو دا غل لپاره موږ تاسو چې وکړي چې کوم یو دلته په جوړ کې نشو د لنګویج اکیډمي نشته موږ ول کې یو اکیډمي را خلاص کړو یو په د نجونو هغه د انګلیش کوم اکیډمي وی هغه کار به هم پرسي او بل به دوی په دغه ذریعہ باندې د کتابو خواته دوی توجه زیات سي
د جنوري پر ولسمه د واک لایبرری د پرانیستې لپاره د دغه غورزنګ مشر سنا اجازه هم جوړ تللې و خو د پرانیستې له دستوري ورسته پولیسو او اف سي د غزای ته ورغلل او هغه د سوتې د حدود وستله سنا اجازه ویل پولیس ورته ویلي وو چې نو موري دغه سوبې ته د ورتګ اجازه نلری
چې مونږه یو لایبرری پرانسته کوو
دا چې په ژوب کې د نجونو او د واک غړوبلې د دې ضرورت محسوسه کړه چې دغلته ځانونو لا یو لایبرری جوړ کړي په اړه یې پلوشه رڼا وایي
د لایبرری چې کومه اړتیا ول دا ولې موږ جوړ کړل هغه په دغه ولې دلته چې د نجونو کم ذهنیت دی ډیر فرسوده ډیر هغه په تیرو کې ډوبې دي دوی که خالی د دوی خبرې واوري انسان مایوس سی ولې دوی دا رنګ دي نو موږ ویلې که په نورو ذریعہ نه دا لایبرری به یو ذریعہ وسی یو خود بدوی هغه نوې نوې کتابونه وګوري دا لنصاب له کتابو بدوی راوځي لږ به د تعلیم نه د علم پر خوا بدوی لړی سي او د سټډي سرکلز په ذریعہ باندې لیا دا هغه سوشل چې کوم هغه ماحول دوی ته ملاو سي په هغه ذریعہ بوم د دوی سوچ لږ نه وې سي دا واچول چې موږ د لایبرری خلاص خپل په دې لایبرری کې چې کوموي سنای جاز چې د واک مشره د حقيله مش سره ډیر زیات مرسته وکړه او نور هم ډیر کسانو چې پکې پښتون جنرال چې کوم دی هغه به موږ نه ورو هغه ډیر زیات مرسته موږ وکړل دا هغه چې کوم ملګری ول په جوب کې ډیر کسان ول ډیر انجنوي د واک چې کوم وي کمپین په ذریعہ باندې ډیر زیات مرسته موږ وکړل او هم موږ د لید خلکو مرسته ته اړتیا ده
د جوب سیمه او دغلته د انجنونو د تعلیمي حلو زلو په اړه پلوشه رڼا وای
جوب چې کوم دی هغه یو ډیر د لې خلک ډیر سیاسي دي د هغې ځای هم آزاد خیالان دي کې یو خوا یو تنگ نظر خلک دي بل خوا آزاد خیال خلک هم دي بس خالي دا دي دوی لپاره دا ګران دي چې دوی به کم یو مخترازي او کم یو بد کار کوي نو چې کله موږ دا کار شروع کړي نو ډیر زیات خلک ول چې موږ ډیر زیات وستایل چې دا خو یو زیری دي د نوې سباونغه کدا کار وسو هو ځنه خلک ول سي دا یو نه خوشول دا دوی دا غړن چې د شته تعلیم او پدارنګ ذریعہ باندې نه دی پکار خو ډیر زیات خلک چې ولدلې هو موږ وستایل او لمر سره مرسته هم ډیر زیات وکړل
د جوب د واکه و بلا غړي خالدا وطن پالا چې په اډیوکیشن کې شپارسم یا ایم ایچ کوي او دغه لایبرری د جوړولو لپاره ډېرې هڅې کړې دي لمشال ریډیو سره په خبرو کې د انجنونو د لایبرری په اړه وایي چې کله یې په دغه کار لاس پورې کړ نو لومړی یې سخت مخالفت وشو
ډېر ستونزې ویلمو مشره لمشره د چمرسته نه ولا خو بیا هم زینیدا سی کسان ول سی لمشره مرسته وکړ مشته زایره را پیدا کله دلته ډیر ګران سیمه شو د ځان لپاره ځای کتلې د لایبرری د لپاره پر بهر تک ډیر ګران سیمه شو ځای ذکر سي در او د ځان لپاره مو د لایبرری لپاره یو مقام خوشول نو دامرسته لج دوی را سره وکړه
دا چې د بلوچستان د واک تحریک غړو د غلطا د یو لایبرری ته جوړولو لپاره ځانون لا نوري ملګری څنګه پیدا کړی په اړه خالدا وطن پالوای
اول زر کې خو مشغړ د واک لپاره شي قابل انجونه پیدا کړي د واک خړې مو زیاته کړي لاغه بعد به مشت لایبرری په اړه سوچ وکړي ځای مو پیدا کړي ځای مو وټاکلي به مو سوکا سوکا تقریبا لایو کال زاده لایبرری کار شو ولې اوس اختتام ته ورسېد مشت یو دلته د انجونو لپاره هغه ازادي نشته هغه سیاسي شعور او شسی دوی لري هغه د دوی لپاره باقاعده یو پلیټ فارم ضرورت نو دا پلیټ مشت واکره نو اول زر سی په علي په جوب شي د لیکانو لپاره کوم لایبرری جوړ نو مش سی هغه واوري د مش سی مجول دوی جوړ کله د دوی لپاره دا یو لایبرری جوړون یو آسان کار دی نه د شزو لپاره دلته غا ازادي نه نو د واک په مرسته سره بیا موږ هم دا سوچ راغی سم موږ هم باید د ځان لپاره یو لایبرری جوړ کړی
دی نو وړاندې تیر کال د جولای میاشت کې په جوب خار کې ل انجینرینګ په هانتونه پاره خو دوه ځوانانو په سیمه کې د هلکانو لپاره یو کتابتون پرانیسته وو خو د انجونو د لایبرری مشرانې وایي دوی په خپل لایبرری کې د انجونو د انګریزي ژبې د زده کړې یو مرکز هم جوړ کړی دی دوی وایي چې دا شان با جنکې زده کړې هم کوي او لایبرری تبا هم ورسي خالدا وطن پالې په اړه وایي
لحال خو لمش په ټیچرې پسې ګرځو د انګلیش لینګویج سنټر مور سره د اکیډمي بندوبست مور سره کړی ځکه سیمشته مشته احساس وایي چې دلته به لایبرری ته د انجونو راتګ ډیر ګران وي نو مش د انګلیش اکیډمي ور سره په دغه خلاص کړل سی بیا دوی ته دا باندې میستر وی مطلب موږ اکیډمی یا د اکیډمی له کورس به مجدا سي منتخب کې سي دوی لایبرری ته مجبور سي او د لایبرری ز بوکس ز مدد اخلي په لایبرری کې سي زیاتره د انګلیش بوکس تعداد سي دی بيخي زیات دی په هغه کې انګلیش ناول زمست د فلسفي بوکس هم او د پښتو سیده پښتو کې به د پوئټري بوکس له مش سره ډیر زیات دي د شو شو رائټرانو غرا سره دي سفرنامې را سره دي خو اکثر استي اغله مش سره د فلسفي بوکس بيخي زیات
د 2000 کال د نوومبر په لومړۍ نیټه په کوټ خار کې د واک مشرانو غړو خپل دویمه کلیزا د دغلتول مانزل او دغه په بلوچستان کې دومړی غونډه وا بلخوا د کلاسف الله نه د واک پښتون ژغورني غورزنګ یوې اغړې وړاندې لړۍ سره مو هم دغه خبرې وکړي چې د انجونو کتابتون با په جوب او نږدې پرتو سیمو کې جنکو ته څه تعلیمي ګټه ورسوي په اړه یې وړاندوي
دا یو ډیر لوی ګام دی دا د علاقې خلک له سبق سره د مختکولو کار دی دا له علاقې کې دا یو داسي ځای یو داسي میدان جوړول دي چې په هغه کې د علاقې خلک دا ومه میچي په یو داسي قبایلي علاقې کې لایبرری جوړ ول بیا د جنو تک بیا هلته سبق ویل هغه کې لستای کول په هغه کې کلاسونه اخیستل هغه ځان ته سبق ویل چې دا یو ممکن کار دی دا کېدلی شي که موږ دې دپاره قدم واخو نو دا لایبرري به ډېر د اوس وخت کې که موږ ورته وګورو موږ چې کله دا پروګرام وکړي بیا چې موږ ته د پیغلو کومه مالیوالتیا ولیده د دې دغه دپاره د دې لایبرري د جوړولو دپاره نو دا به کار وکړي دا به ډېر لوی کار وکړي دا به مخ ته به نجونو ته د تعلیم په برخه کې د علم په برخه کې او د انجینر په فکر کې د پراکټیکر په حواله به ډیر لوی کار وکړي
دا چې په جوب او نګدو پرتو سیمو کې د انجینر تعلیمي شراسه ده په اړه یې وړاندوي
دلته د جنکو شرا په کې د شرا د تعلیمي دغه کم دی هغه ډیر کم دی خو په خاص توګه دلته په د شوزو د تعلیم دغه چې کومه دغه نشي ډیره سم ده نو خو دلته تر اول وخت په دغه په مقابل کې موږ ورته وګورو اوس ډیر شاسوالا اوس دا چې ډیر خلک د چنجو باندې سبقونه وایي دغه وایي چې هغه په داسې شارونو کې ویل کېږي چې کوم دی ژوند په داسې په جنوبي پښتونخوا کې دا چې د یو سرحدي شار غونډې دي چې هلته د خیبر پښتونخوا او د ژوب د جنوبي پښتونخوا هډو چې کوم دی هغه پر ژوب باندې سره تړي
تاندې هلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
دی کنده زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دی
سې پټی څه زما کا وسه هر څه غره نه ټول تی دی
زه باګانه الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دی نو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجنونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیاب او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندې هلي
اوریدونکو دا وا د نن ورځې تاندې هلي خبرونه چې تاسو پکې په ژوب کې د جنکو د یو کتابتون د جوړېدو په اړه خبرې اوریدي اوس زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس